ممنون، سلامت باشید، بخیرید.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخوستن نه بجی دي. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پایل به په خبرونو باندې وکړم. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سورلیا هلیکوپټر د منډلو حادثو لا نتیجه نه ده ورکړي. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سورلیا هلیکوپټر نن له غرمې وروسته ختیز آذربایجان ولایت یوې ځنګلي سیمې کې سخت ناسته کړې یا احتمالا لوېدلې ده. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی خبر شبکې ته ویلي سیمه ډېره تیاره ده او له همدې امله د نسکورې شوې هلیکوپټرې لټون سخت دی. په دغه پروګرام کې به وروسته نور هم په دې اړه جزئیات واورئ. طالب چارواکو تایید کړی چې په فاریاب کې سیلابونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ماشومان هم مړ کړي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. هم مهاله د نړیوالو سازمانونو یو شمېر چارواکو او افغان سیاسي څیرو له مرسته کوونکو بنسټونو او تمویلونکو څخه غوښتي چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که مرسته ورسره ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند موافقه کړې ده. د راپور په اساس دا هوکړه پرون په ډیورند کرښه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره د خرلاچۍ دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سې شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب ډنډ پټان او د خوست په ځاځي میدان ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې پرتې دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي. په دې نښتو کې دواړو لورې ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي، خو نه طالبان او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه ویلي. د قرغیزستان او پاکستان چارواکو وروسته له دې سره ولیدل چې په بشکک کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالو کې لږ تر لږه 9 ټپیان شول. د قرغیزستان د باندنیو چارو وزارت مرستیال اوازبیک اتاخانوف نن په بشکک کې د پاکستان له سفیر حسن علي زیغم سره ولیدل. اتاخانوف وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او قرغیز چارواکو د شوې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. پرون له بشکک څخه نږدې 140,000 پاکستاني محصلان په یوه الوتکه کې پاکستان ته ولېږدول شول. او ملګرو ملتونو ویلي دي د غزې په جنوبي ښار رافه کې د اسرایلو د بریدونو او پرزینو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 800,000 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبي ښار کې پناه اخیستې وه تېښتې ته اړ شوي دي. ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پانی ازادی رادیو دات کام تورشه و سمورزو ده پروگرام ده مطالب و معرفی تا. سر مطلب دادی چې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سپرلی الوتکه نن په ختیځ آذربایجان کې لویدلې، خو راپورونه ویلي چې دوی الوتکه سخته ناسته کړې ده. چارواکو او د ژغورنې ډلې وایي چې لا سیمه نه ده موندلې. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی ویلي
با همه نیروهای امدادی مشغول جستجو هستند. متاسفانه شدیدا منطقه مه و اگر که تصویری اگر با من اطلاع دقیق کنید بهتون نشون میدم.
شاوخوا 3 ساعته کیږي چې د سید ابراهیم رئیسی د سپرلی الوتکه په ختیځ آذربایجان ځنګلي سیمو کې لویدلې ده. په دغه پروګرام کې به وړاندې په افغانستان کې د سیلابونو د بهیدو په ارتباط هم تاسو ته رپورټونه ولرو. دا چې په فاریاب او غور کې لږ تر لږه 114 کسان په وروستیو سیلونو کې مړه شوي دي. د فاریاب یو اوسیدونکی وایي
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانه زامن او یو دانه یې هم کورواله، یو دانه هم لور. دا خو مکمل ګرځ وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوی دي او د دوه دانه دانه نشته، درو سن پیدا شوی. ډیره خساره رسولې ده بخې.
نور مسایل هم لرو، هیله تر پایه مملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سپرلی هلیکوپټر د موندلو هڅو لا نتیجه نه ورکړي. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سپرلی هلیکوپټر نن له غرمې وروسته د ایران په ختیز آذربایجان ولایت کې په یوې ځنګلي سیمه کې سخت ناسته کړې یا احتمالا لوېدلې ده. د ابراهیم رئیسی د هلیکوپټر د حادثې په اړه د لومړنیو راپورو له خبرېدو څخه باندې درې ساعته وروسته رسنۍ او ایراني چارواکي وایي لا د دې الوتکې د احتمالي سقوط ځای نه دی مندل شوی. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی خبر شبکې ته په دې اړه باندې ویلي چې سیمه ډیره تیاره ده او له همدې عمله د نسکوري شوي هلیکوپټري لټون سخت ده.
با همه نیروهای امدادی مشغول دو سه جو هستند. متاسفانه شدیدا منطقه مه و اگر که تصویری اگر با من اطلاع درکار کنید بهتون نشون میدم که شدیدا منطقه مهالوده و به همین دلیل امکان جستجو خیلی سخته. ما کلیه امکانات درمانی رو، اتوبوس آمبولانس تیمای پزشکی متخصص طب اورژانس جراح همه رو در محل مستقر کردیم و امیدواریم که بعد از اینکه پیدا شد ما اقدامات درمانی رو انشاءالله بتونیم که انجام بدیم.
د ایران د روغتیا د وزیر په خبره چې د سیمې خراب لارې او لړې او بارانونه د دې لامل شوي چې د لټون او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نشي. عین اللهی همداراز ډاډ ورکړی دی چې د ایران د ژغورنې ادارې لخوا امبولانسونه او مرستندوی ډلې سیمې ته په لار دي او د الوتکې د موندلو لپاره جدي هڅې کوي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ښایي د لټون عملیات د هوا په تیاره کېدو سره لا ستونزمن شي. اخوا یو ایراني چارواکي رویټرز ته ویلي چې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. دغه چارواکي زیاته کړي چې د ابراهیم رئیسی د هلیکوپټر له لوېدو وروسته د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغه چارواکي رویټرز ته همدارنګه زیاته کړي چې موږ هیلمن یو، خو د الوتکې د غورځېدو له ځای څخه خبرونه راغلي، خبرونه او معلومات ډیر د اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د ازادي رادیو د فردا څنګه ته ویلي موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د سپرلی د هلیکوپټر د احتمالي سخت ناستې په اړه راپورونه په دقیق ډول تعقیب او هغه زیاته کړه موږ به په دې وخت کې نوره تبصره ونه کړو. سید ابراهیم رئیسی ساداتی د ایران ولسمشر دی چې د 2018 کال د اگست په دریمه باندې د دغه هیواد د ولسمشری ټاکنو څخه وروسته د ولسمشری لوړه وکړه او د ایران د اتم ولسمشر په توګه باندې خپل کار پیل کړ. سید ابراهیم رئیسی د راپورونو په اساس درش په تکلان دی او تر دې په خوا د ایران له انقلاب وروسته په قضایا قوی او په نورو دولتي مقامونو کې کار کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
طالب چارواکي وای په فاریاب کې سیلونو شپږ شپې ته او په غور کې 50 کسان مړ کړي. د ملګر ملتو د شمیرو په اساس باندې په غور کې سیلابونو ګڼو ماشومانو ته مرګ ژوبله رسولې ده او زرګونه کورونه ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډیره تراژیدي زغمي. په دې اړه باندې سنا کاکړ یو رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه سره اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړې په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې او شنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درنه ځانې او مالي زیانونه اړولي دي چې ویل کېږي له سلو زیات کسان یې مړه کړي دي. په فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت د ولی ویان اسمت الله مرادي رسنیو ته په لیږدول شوي ویډیوي کلپ کې په یاد ولایت کې د شنبې ورځې د سیلاب د تلفاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل.
سیلاب خورشان کې دې شپه د ضرورت فاریاب سرازیرګشت کې در برګیرنده ولسوالیو
په هغه سیلابونو کې چې تیر شپه د فاریاب ولایت په ګرځیوان، بلچراغ، قیصار او چلګزی ولسوالیو کې راغلی و. درانه مالی او ځاني زیانونه یې اړولي چې په پایله کې شپږ شپېته کسان مړه، پنځه ټپیان او اته تنه لا دره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پرون ورځې سیلاب کې تر اتلسو کسان ډېر شهیدان شوي و.
خو بیا د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قنی په خپل ایکس پاڼه په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر پنځوس کسه ښودلی. پرون په غور کې د طالبان حکومت د ولی ویان عبدالواحد حماس هم ازادي راډیو ته دا شمیرې تایید کړې وې، خو هغه د هم ویلي و چې یو شمیر کسان نادرکه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د می په اتلسمه په خپل ایکس پاڼه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي، یادو سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړې چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویا بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که ورسره مرسته ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل
مردم کې خونه شون به سر سیلاب اواره شو.
هغه خلک چې کورونه د سیلابونو له امله له منځه تللي د اوسیدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري. د مرستندویه بنسټونو او خیریه موسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي.
اگر توجه صورت نگیره یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن تا از خانه گرفته
و خلکو تا ډیر زیان رسیدلی. لوکورونو څخه نیولې تر کروندو پورې ټول لمنځه تللی. هغه ولسوالیو ته چې ډیر زیان رسیدلی هغه شهرک او مرغاب دي چې اوسیدونکي په غونډیو کې شپې سبا کوي.
شپه را در تپه سره کردن.
د فاریاب ولایت د چلګزی ولسوالی اوسیدونکي عبدالکریم په یادی ولسوالی کې د سیلابونو د ځانی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانه زامن، یوه دانه یې هم کور والا، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوه دانو دانه نسته تر اوسه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده. بخې کورونه نړولې دي، مالونه وړي دي.
د یادونې ده چې د غور او فاریاب تر څنګ له بدخشان، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د یوویشتمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونو چې لړۍ له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له دغو سیلابونو څخه زیانمن شوي مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواږی د سیلونو په ارتباط مو واورېدل چې په فاریاب او غور کې سخت ورانی کړی دی. ګڼو خلکو ته مرګوب لري رسیدلی دي. ماشومان هم د مړو په ډله کې زیات دي. په غور کې تمکی غوالته د راپورونو په اساس د ورستۍ سیلونو له امله په دغه ولایت کې د منار جام شاوخوا لس متره په اوبو کې ډوب شوی او دغه څلې د نړیدو له ګواښ سره مخ دی. یو شمیر فرهنګیان په دې اړه د اندېښنو په خولو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونیسکو غواړي چې د دې تاریخي څلې ساتنې او پالنې ته جدي پام وکړي. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي د منار جام د څېړنې لپاره یې سیمې ته یو پلاوی استولی او د ټیم له راپور وروسته به په دې اړه اقدام وکړي.
په غور ولایت کې د تیرو دوه ورځو سیلابونو د دې ولایت خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو دا ډولو ترڅنګ د دغه ولایت یو له لرغونو آبداتو منار جام هم د نړېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. ازادي راډیو ته په یوه رسیدلې ویډیو کې ښکاري چې سیلابونه دې څلې ته رسیدلي او د نړېدو له خطر سره یې مخ کړی دی. د غور ولایت سیمه ییزې سرچینې هم تاییدوي چې سیلابونو منار جام تر لسو مترو پورې اوبو کې ډوب کړی چې هره شیبه یې د ویجاړېدو امکان شته. د غور ولایت یو سیمه ییز خبریال احمد شاه موحد ازادي راډیو ته وویل
په تیرو
دوه ورځو کې سختو سیلابونو د جام څلې له ګواښ سره مخ کړی. جام څلی ته څیرمه یو کلینیک دی چې هغه هم له بده مرغه د ویجاړېدو په حال کې دی. یو هوټل چې جام څلی ته د تللو کسانو لپاره جوړ شوی و هغه هم یو څه تخریب شوی او لږ تر لږه تېره ورځ د د جام څله لس متره تر اوبو لاندې و چې له بده مرغه د طالبانو حکومت او یونسکو ورته هیڅ ډول پام نه دی کړی.
د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکي امیرزاد مرشد ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د مینار جام دواړو خواو ته چې د دوو درو ترمنځ دی په ډیر شدت راغلی دي.
در این روزهای اخیر سیلاب ها و زیاد شدن دره هریرود در اون موقعی که منار جام در وسط
په هریرود سیند که سیلابونه او دو اوبو زیادوالی په دسل که چه ده جام چلی دو دو درو ترمنز واقع دی او سیلابونه لدوار خواهو پیش ده تیریجی ده ده چلی ده نریدو لامل بسی. زه د غور ده یو اوسیدون که په توګه له ټولو مرستندویو او کلتوری بنسټونو دغو تاریخي عبادتو ته د پاملرنې غوښتونکی یم.
په غور ولایت کې یو شمیر فرهنګیان هم د دغه لرغونی څلی د نړیدو په اړه اندېښمن دي. له دې ډلې ولیشا بهراوایي چې نه وسونه هم د جمهوریت په دوران کې د دې څلی د ساتنې لپاره کافي اقدامات شوي دي.
در حال حاضر هم قرار که تصویر بر ما رسیده سخت متاثر هستیم.
اوس مهال د هغو عکسونو له مخې چې موږ ته رسېدلې ډېر خوشینه شو. که په دې برخه کې پر وخت او دقت اقدام ونه شي ښایي د افغانستان د زرنده تاریخ دغه ویاړلي او ارزښتناکه اثر د تخریب او یا بشپړ ویجاړېدو شاهدان اوسو. که دا څلی راولوېدو موږ به وړاندې تاریخ ته هېڅ ځواب ونه لرو.
په غور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې سیلابونو د جام څلی تخریب او له منځه وړلو له ګواښ سره مخ کړی او زیاته کړه چې دوی سیمې ته د څېړنو لپاره یو پلاوی لیږلی دی.
په مې تیمې کې په خاطر بررسی منار جام به ساحه اعزام شدن.
هغه ټیم چې پرون د جام څلی د څېړنې لپاره ساحې ته لیږل شوی و نن سهار راورسید. هغوی به وګوري چې موږ څه کولی شو او د هغوی د راپور له راوړلو وروسته به اقدام وکړو.
منار جام چې د هریرود سیند او جام سیند ترمنځ موقعیت لري له 3.5 مترو ډیر لوړوالی لري او په 1903 او 1202 میلادي کلونو کې د غوریانو په دوره کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ سو. دا څلی شاوخوا 20 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت سو. دا په داسې حال کې ده چې تېر لمریز کال په هرات ولایت کې پرله پسې زلزلو د هرات جامع جومات، اختیار الدین کلا، منارونو او یو شمېر نورو تاریخي ځایونو ته زیانونه اړولي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ال پاکستان د راپورونو لمخې په ورستیو څو ورځو کې شاوخوا 1.5 زر افغان کډوال راستل شوې دي. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د کډوالو لپاره UNHCR له پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل 19 راپور کې ویلي چې د مې له 12 متر 13 شاوخوا 2000 افغان کډوال لیستل شوي چې پکې یو او یا فیصد د POR کارتونه هم درلودل. اخوا راستن شوي افغان کډوال له بیکاری او د ژوند له سختو شرایطو شکایت لري. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د ساور له 20مې څخه تر 29مې نیټې پورې 1,449 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول راستنه کړل شوي دي. یاد وزارت په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي وو. په ورته وخت کې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل 19 راپور کې ویلي چې د میاستې له 12مې څخه تر 13مې پورې شاوخوا 2,600 کسان ستنه شوي چې یو اویا سلنه یې POR کارتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دوام چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل شوی او لا هم دوام لري. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې له ډیرو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسیږي له ډیرو اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت د بټیزي سیمې یو افغان کډوال ولی ازادي راډیو ته وویل
کار ژوند او مکتب د چنانو سکولونو دا ګډه سره بیا ځای کیږي. بیا راته مشهیم نشته یو پټ ځکم د لرو کندوز کې وسیږو او ځکه نه لرو مشخصه پلان
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې نوی غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دریو کلونو راهیسې په یاد هیواد کې اوسیږي خو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله ښار او بازار کې په اسانه توګه تګ راتګ نسی کولای.
ستونزې دومره زیاتې شوي چې داخل پاکستان کې د یو ښار څخه بل ښار ته تګ ستونزمن دی د افغانانو لپاره. بالاخره وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ ښکار شوي. که همداسې د افغانانو جبري اخراج ادامه ولري، دا به د کډوالو حقوقو او بشر حقوقو ضد عمل وي. راتلونکي کې اندېښنه دا ده چې افغان هېواد کې د بیکارۍ کچه له مخکې څخه زیاته وه، او د افغان کډوالو په جبري اخراج سره به نور هم د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طبیعي پیښو د زیاتوالي او بې وزلۍ له امله زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. سربیره پر سیلاب ځپلو چې کورونه، څاروي، ځمکې او نور شتمنۍ یې له لاسه ورکړي، په دې وروستیو کې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه سوي افغان کډوال د خپل ژوند له بد وضعیت شکایت کوي. میدان وردګو ولایت اوسیدونکی او افغان کډوال فیض الله ایوبی چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه ایستل سوی، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کاروبار نه لري او ژوند یې له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
افغانستان ته چې کله راغلو نو موږ خو کورونه نه لرل، نو اوس دلته یو زړو کورو کې ژوند کوو چې هېڅ د ژوند کولو دپاره آماده په افغانستان کې. و اقتصادي وضعیت بیخي په صفر روان دی، کارونه نشته د ژوند کولو دپاره، هېڅ نه ده برابره، نو اقتصاد بیخي په صفر دی، هر څه پکې لوړ دي، قیمتونه لوړ دي، په سخت حالت کې موږ پلن روان یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له ځورونو او خپل هېواد افغانستان ته له ستنېدو وروسته له بیکاری او بیکوری سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد او افغان کډوالو جبري استل پیل کړل، چې په ترڅ کې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر یو نیم میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم ورزو رفته د راپورونو په اساس لکه چې اسرائیلو د غزې په رفح ښار باندې بریدونه پیل کړي دي، لږ تر لږه 3 لک کسان فلسطینیان له دغې سیمې کډه کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو، امریکا او ګڼو هیوادونو له پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم په غزه کې د اسرائیلو بریدونه په تیره بیا په رفح کې دوام لري. په دې اړه پام وکړئ. اسمت ساروان رپورت.
د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر فیلیپ لازاریني وای په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره فلسطینیان په پراخه کچه بې ځای شوي دي. هغه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د می لښ په ژمی راهیسی کله چې اسرائیل په رفح کې عملیات پیل کړل، د رفح نږدې نیمایي وګړي چې 3 لک کیږي سړکونو ته راوتلي او تیشي ته اړ شوي دي. د زیاتکړه د فلسطینیان هغو سیمو ته تشتیدلی دي چې د اوبو مناسب سرچینې او روغتیایي اسانتیاوې نه لري. د جمعې په ورځ 14 اروپایي او آسیایي هیوادونو په یوه لیکې له اسرائیلو څخه وغوښتل چې پر رفح ښار پراخ بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې امریکا په وار وار له اسرائیلو غوښتي و چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره له پلانه پرته په رفح کې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي. اینی شاهدانو هم پرون شنبه د غزې په شمال کې د کمال ادوان روختون په څنډه کې د اسرائیلو د هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوځوي هوایی ځواک په غزه کې تر اویا ډیر هدفونه په نښه کړي. په عیني حال کې اسرائیلو ادعا کړې چې د رفح په ختیځ کې د دوی د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې د حماس د افراطي ډلې 50 غړي وژل شوي او لسګونه تونلونه یې کشف کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې له لورې ترهګره ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د حماس پوځي څانګې قسام لیوا ادعا کړې چې د اسرائیلو په اسقلان بندر یې توغندي توغولي او د غزې ترانګې په شمال کې د جبالیې د کډوالو په کمپ کې د اسرائیلو د قوماندې مرکز هم په نښه کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د رفح پر ختیځ له هوایي او توپچي بریدونو سره هم مهاله جنگي الوتکې د مصر پولې ته نږدې د غزې پر دغه ښار له پاسه الوتنې کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په رفح کې به چې د حماس وروستۍ مورچه یې ګڼي، د دې سخت دریځې ډلې پاتې ځواکونو ته ماتې ورکړي. په رفح کې فلسطینی سرچینې وایي چې اسرائیلي ځواکونه د السلام، جنینا او همدارس د مصر د پولي پوجدو کې په فلادلفیا کې متمرکز دي. قاهره چې د اوربان په خبرو کې د منځګړي په توګه ګډون لري وایي چې که اسرائیل فلادلفیا ونیسي نو ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1999 کال د سولې تاریخي تړون سرغړونه وي. د مصر او اسرائیلو ترمنځ په 1999 کال کې د سولې د تړون لمخې د فلادلفیا یا صلاح الدین محور د دواړو هیوادونو د پولو ترمنځ حایله سیمه ګڼل کیږي. د دې تړون لمخې د رفح ښار د لارې نیول او د فلادلفیا په محور برید د مصر په خاوره باندې تیری او له دې موافقې څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د رسمي شمیرو لمخې د 2023 د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس په حمله کې شاوخوا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وشل شول. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اسرائیلو په ځوابي برید کې په غزه کې لښته لږه 15,386 اتیا کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي دي. له خبرنو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي له زده کړو او کار څخه د بې برخې کېدو له امله یې د کتاب لوستو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله ډېره مطالعه کوي. د دوی په ټکو د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو تړل کېدل د دوی د زده کړې او علم د ترلاسه کولو مخه نه شي نیولی. اخوا یوه میرمن چې آنلاین کتاب پلورنځی لري وایي ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي چې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي. جزئیات به له ثنا کاکړ واورو.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه یو شمېر بې برخې ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر دوی بندیزونه د دې لامل نه شي کېدای چې له علم او پوهې څخه زړه تورې شي. دوی وایي که څه هم اقتصادي ستونزې لري خو هڅه کوي چې خپل ډېر وخت په کتاب لوستلو تیر کړي. د هرات ولایت اوسیدونکي بهاره چې د ګرافیک څنګه څخه فارغه ده وایي چې د پوهنتون څخه د فراغت ورځ یې د طالبان حکومت لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو سره برابره وه. نوموړی وایي د طالبانو د حکومت په دې حکم د هغې ټول پلانونه له منځه ولاړل، خو کتاب ویل او مطالعه د زده کړو د هغو فرصتونو پر ځای یو ښه بدیل ګڼي چې اوس یې نه لري. بهاري ازادي راډیو ته وویل
وروسته له هغه چې بیکاره شوم د یوې سالمې او ګټورې بوختیا په لټه کې وم، بیا مې کتاب ویل پیل کړل.
بهاري زیاته کړه هغه ډېر ناولونه او د ارواپوهنې کتابونه لولي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي فاطمه د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ وتړلې. هغه هم وایي چې ډېر وخت کتابونه لولي.
در شرایط فعلی که نه دغه شرایط او کې چې نه ښوونځی شته نه پوهنتون او نه کورس، تر ټولو ښه دا ده چې مطالعه وکړو. په مطالعه سره د خپلې پوهاوي کچه لوړه کړو. که ښوونځی یا پوهنتون نشته کتاب خوشته.
د کابل اوسیدونکي عدل هم مطالعه له زده کړو څخه د بې برخو لوستون جنو او میرمنو د درد آرام بخونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ډیرې نجونې خپل هغه درد په مطالعه باندې تسلا کوي. زه خپل په لومړی کې یعنی کله چې کار بند سه، تحصیل بند سه، مکتبونه پوهنتونونه بند سول، نو ما دومره بد احساس درلوده چې ما خپل ټول کتابونه ټول کړل، یعنی داسې ځای ته مې وړل چې نور مې مخې ته رانه شي. خو دې حالت ډیر دوام رانه وړ. ما فکر وکړ که دوی د مکتب او پوهنتون دروازې وتړي زموږ د بصیرت سترګې هیڅکله نشي تړلی.
خاطره جامې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په آنلاین ډول کتابونه پلوري، ازادي راډیو ته وویل چې ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي.
په دې دریو کلونو کې چې زه کتابونه پلورم، ډېری هغه میرمنې دي چې دا مهال کوم مصروفیت نه لري او مطالعې ته یې مخه کړې ده.
دغه ښځې او نجونې په دې باور دي چې د مطالعې له لارې کولی شي د خپل د پوهاوي کچه لوړه کړي او هغې پوهې ته ورسیږي چې دوی دا کوي د طالبانو حکومت ورته د رسېدو لپاره د ښځو او نجونو مخه نیسي. خو په ورته وخت کې دوی اندېښمنې دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل به د بېلابېلو علمي درجو د ترلاسه کولو لپاره د دوی مخه ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ یې له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د هغوی پر مخ تړلې دي. همدارنګه ښځې په ډېری دولتي دفترونو، ټولو نادولتي دفترونو او سینګارتونونو کې د کار حق نه لري. له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دغو بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو پرېکړه نه ده کړې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج الرحمن د غزنی ولایت نیک ولسوالی بالای کلی. ما وختن داده سمخ کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د نجونو او نه د هلکانو. موږ ته یو رسمي مکتب راکول سي او آینده مو ماشومان ټول زده کړې وکړي. فعلاً تقریبا 1200 کوره به یې کلی یم، هیڅ نه مکتب شته پکې، نه د نجونو مکتب شته، نه د هلکانو مکتب شته. مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داژور باندې راګرځي، بیا ډېر بې عزته کوي. بیخي داسې وم چې یو چارټر خریلې، هغه بیا یو مسلمانۍ ته په زوره بیا هغلته بیاشتن ورکل کوي، خریې بیاشتن. بیا چې په کوم کور کې واده دغه کور والا ته راځي، چای سرو چلنده کړی، ټیپ ایم تري چلنده کړی، دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندې هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلې واده دغه کور ول به خامخا د نو دوه دانې په مابس کې ناشي. نو دغلته چې چاته موږ نه رئیس کوم نه اورېدلته خو نو سړی چاته اوسورس چاته ووایي، نو چې هلته ورشي هغه تر دې پسې بې عزته کوي.
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هیله دي موږ چې دا خلک لا رشپتو ځکه منې کې ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټولې د غوره لاسې کېږي، دغه د تاسې هغه سې مسؤولین چې دي په دغه باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې دپاره هم اسانتیا شي، د نورو ګاونډیانو دپاره به هم اسانتیا شي، که نمې د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. موږ د ننګرهار ولایت اچین دولس والی سیدون کې فعلاً په ایران کې اوسیږو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي او په ازادۍ. زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابر کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي یا بیرته افغانستان ته اړي، یا قاچاقي قانوني اسناد هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. زهر کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو لغښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت بجاړولو ته دوام ورکوي.
یک مشکل ملت استکی
د ملکی وستون زداده چې د فقر او بیوزلۍ لامل د کوکنارو کښت مجبور کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت بجاړ شي، همدې عمله راپور تشول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرزي ښار د ایران سره مرز لري، همدا معتادین یې موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې ډیر شه 15 کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمنۍ د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنال د کاروبار مو خدای، موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریا و ما به پسې خوړه پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دې یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړېږي، ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخت همداسې شی و
دې نشه ملا، ماتې له هر کار ایستلې.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلی خواته بیا د طالبان حکومت پریکړه کړې چې سخت کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېره اونۍ په 15 ولسوالیو کې 40 بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یوه اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېره اونۍ له کابل څخه رالېږل شوي هیئت ژمنه وکړه چې د بزګرو غوښتنو ته به پام کېږي او د کوکنارو کښت په د هغوی په همغږۍ اړول کېږي، خو اوس چې 2 اونۍ تېرې شوي د بزګرو غوښتنو ته هېڅ پام نه دی سوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملت یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، له همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپلو ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم، اګرو، درایم، تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې په روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسږ کال د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښولې وه چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ شوي او بزګرو وکولی سوای چې د ډیری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې 2 شمال ختیځو ولایتونو ته ډیر پام اړولی دی.
دا زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، د نشه یي موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې 2 کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی او بدخشان کې یو څه کوکنار کرل شي او هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ، خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنارې د منځه وړي دي. په هر صورت یعنی د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاسم دی، مافیا لاسم دی، هر څه پکې کېدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دې قاران دي، هغه که تریاک کړي که نه یې کړي، خو دوی یو 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 هغه کوي چې پخوا به تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کړي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا د کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا د افغان بزګرو لپاره یو اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورترغاړي دی، بزګرو ته د بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک پرې وکړي شي، او بین الملک ټولنه هم داسې ښکاره کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه هم خاصتاً د این جی اوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو لار لخوا رالېږل کېږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته، ځکه په افغانستان کې اکثر خلک اوس بیکاره دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده، او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی هم ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوي چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږد مهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خو ده، ګرچې د تریاکو سره خو به مبارزه وشي خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د غاکینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نه شي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره دا جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هېڅ شک نشته، خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړېږي.
اوس مهال د طالبانو حکومت او ملګری ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګری ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشه یي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناماهنګه مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته امیدواري شته؟
ولادي نتیجې په باره کې خو سړی مخکې د مخکې نه څه نشي ویلی، خو دا نا هماهنګه هغې چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي. یعنی مشکلات شته او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې هغوی سره کومک یو ملل متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هیڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اورېدلي چې هغوی پکې په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول، په هغې باندې هم پیسې مصرفې دي، او غیر د هغه ولایتونو کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تېدې که هغه چارواکو لاسته ورتلې، که د دیقان لاسته ورتلې. یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشه یي موادو د برخې کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي ځان زنه سم خلاص وله
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او ډو کې دمونګه پوچ کړو او خونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسکونه بهرني معتادین هم راشړل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسیدلي او اوس د لغو معتادینو هویت معلومېدلی سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او دېرش کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
زه په ایران کې معتاد شوم، دېرش پنځه دېرش کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډیری معتادین د اقای ایراني په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم مرغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سوي دي. پر مرز راوړي بلان پښتانه نسته چې شو پښتانه ځین کولای شي د کم ځای یا د چیر گزاره کړی دي.
فراه، نیمروز او هرات د نشه یي موادو د قاچاق له لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له د باندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرز ښار دی، ایران سره مرز لري. همدا معتادین هر موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شاروز کې دیرش پنځه دیرش کسان راوړي. موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم پنځه سوه بندیان موږ لرو، معتادین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خو خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او پنځه کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې امله ډیر خوشاله دی چې د پلار ګټلې شتمنۍ په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد سو او د احتیاط پر مهال نور لس ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساینس پنس کړی دی، تقریبا شپاړس کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه فارغ شوی یم. ښه لهیې کوم، ګناه خو خیر غمونه دي، سجودونه دي، پوه شو. مخته د نشې نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، پنځه شپږ کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم پلار مې چې وفات شو مریضي ونیو، بس زه هم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، کنه ایسته زه په نشه راغلم. ما چرس وال یو ریسټریل په نوم ګولۍ یاغه مې خوړې، بد اغېزه خېداره باندې کړې. ده چې کم درس ما ویلای او کم کیسې وی کم غوی خپیزه را باندې منځ وړې ده کنه کنی د عمر نو وړی کې مو ګیره کې سپین شوی دی خدا غا هم د سې سوچو سپین کړی دی د ورځې به مې سلور 15000 افغانۍ ختمولې را هم بلار د خدای یو بخي غا دوبه کې داسې و چې 45 15 کال تیر کړل عمل ته وپاتم شو پیسې راته ګټلې دي څه دکانونه هم دي ګودامونه هم دي کنه له کاروبار مخله موټر او ټیکچر هر څه مشته بس د بلار د بیا او ما به پسې خوړه پوي شو بل اخره مور مې وې چې ته زما یو زویم یو دا نشي یو دا تمشي دا تاسو نه خې یاغه و دغه کنه بسسته پیشوی بل اخره دلته پسې راولم دا مې ولین دور دا چې تیروم پیشوی شپخانه کې په ژوند کې کم ځای کې زبستر شوای نه ما بس د خدای نه لا ټوپی غواړم چې ما ته ټوپی کرا کې بس نه شي پرېږدم دا ته غیراتی راوستل چې زه خپل پر دین او بسلام مړه بشو مور به بتلل ځکه چې زه خپل نور او روغان مې نشته خورګان مې نه مې خورګان دي او مطلب دا غزه په ما موکړه چې بس موټر بو زبو ما چې چیرته بنښو مالته موټر کې به پریوا ته ما باز د خپل پر دی دیوب سلام کنه کمانډي ولان می چو کم دوستان می چو کمی پیسې می چو اغه را ته بیر تغلش ول مطلب ایمانه پیسې وهله اغه و دغه کنه چې اسیم نشي د پډری د مطلب کنه د مور خبره به بده بدل دا بلک زوروی پیشوي د شیرنه مخبل دی یو شعر به درته وایم کنه هغه چې دولت فولاک جوارای ته مغخته یارانو ته مغخته وی یارای ته مغخته قسم می د پغدای وی کوم استای ته مغخته د خپل بیرت مړی غریبای ته مغخته و چې بیننګ یار کاش استاد و د اختیار زما وای جنای می درته نه غخته جنای ته مغخته او زه د بلا خلو نازولوم ز په ماشوم توپ کې دوم رخ کولایوم او حسین دیدانا د نارټول کړم او سترګو دیدانه و نشیندلای وم ناسوم د شراب د ولې پژای ز بیګا په خوب کې شرطه تللای وم ستارنګ د دې خلکو سره نه لګی ته جوړه د خورو کلیواله رنگ کې د ګلاب د خندانې خون کې د کجورو کلیواله تا کې و نشدلی و نو بنګو او مونږ وکې د انګورو کلیواله ته خو مړی مچ په پوز نه پرېږدی و ډیر د مغرور کلیواله
په خاطر کې مو وریدل چې شاهد زمان د نشول عمله په دوبۍ کې کاروبار پرې خي او په یو روختون کې بستر دی
رازا کوم مونږه تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مله وکړو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتاديږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
تازه د رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې پلنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د خواب شانس تاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې خدای داد کور ته راځي او مور یې د هغه د کشر ورور د موتات کېدلو یادونه ورته کوي خدای داد لدې خبرې سره سم له قهره سر او شینه وړي او سم د لاسه جګړې ته چمتواله نیسي مور یې زارۍ ورته کوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی دلیل یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
وره عمره چیره
دلته راسه زویا تا دې د ور په خونه کې ما
وره نن راته خنه ښکاری بیا خو به نن ګور د سره جنگ نه وکړې
نه زویا جوړ خوره کی څه نه دی ویلې هغه لک ته ډیره خوشینه یم
کومه لک چاته خوشینه
هی ورور دی یادوم ګل محمد ورځ تر بلې رنگ جوړیږي بد خو یې کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري ټول ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي
هغه خو له وخت هم داسې شی و خندا ته به چندان خلن هم نه جوړیده.
خندا یې څه کوي اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی. دې نشې ملامتې له هره کار ایستلی دی.
ته څه وایې مورې؟ د څه شي نشه؟
د سګرټ څکول یې له تا او پلاره څخه پټ کړي وه. دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړي دي.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې. که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا لږ د علاج غم وخوره.
د دې تر علاجه به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوازې.
والکه سالی جانه، ولې په منډو یې؟ تا وګرځه څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډرې شو.
ګوره بچیا، ته را وګرځه، دا یې د حل لاره نه ده. سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته را کډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لکه سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو اوضې ته ورغلو، شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کیدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي.
پلاره ته هم عجیبې خبرې کوې. پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې ولا که نشه یي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کمانډر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کمانډر صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راغوښتم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی. ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشهیي مواد هم ورسره نیولي دي.
قومندان صاحب، بس نه چې څه موده وروسته بیا خوشی شي؟
هیڅ امکان نه لري. دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قومندان صاحب، ستاسو په صداقت او وسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب. که ستاسې غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي، په ډېر اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کیږي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.